دوستانو د موسیقي خبرونه مو اوریده. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به موږ د ولسمشر اشرف غني د سفر حال چې هندوستان ته تللی درکړو، نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې د نیپال د زلزلې د وروستیو تلفاتو په اړه اوري، او همدارنګه دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په بلتیمور ښار کې د شخړو بندولو په مقصد په زرګونو پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی نه اورو.
په بدخشان کې د ځمکې د خویدو له امله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. د کابل په دارالامان سړک کې د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی، او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د څو ترهګریزو حملو د مخنیوي خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو له کبله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. په ولسي جرګې کې د بدخشان یوې استازي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ځمکې خویدو له امله د وختو تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
خواهان په ولسوالۍ کې یو قریه ده چې هغه جیرو بالا نومېږي. د زمین د لغزش له امله کاملا له منځه تللی دی. مونږ د راوادس سره مبارزې کمیټې سره تماس کې یو. وزارت دفاع سره باید هلیکوپټرونه تنظیم شي، عاجل مرستې باید خلکو ته ورسېږي تر څو چې د ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
خو یو شمېر تازه راپورونه ښیي چې په دې پېښه کې 250 کسان وژل شوي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د دارالامان په سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه نن له غرمې وروسته دارالامان ماڼۍ ته نږدې په لوی سړک کې د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوي ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویلې چې ټپیان شوي کسان ملکیان دي او که د دې وزارت منصوبین. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. خو په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د څو ترهګریزو حملو مخنیوی کړی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د تورخم جلال آباد په لاره دوه مخالفین نیولي چې غوښتل یې په جلال آباد کې حملې وکړي. دوی وایي چې له نیول شویو کسانو سره چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقال کوزي څخه اورئ.
په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 3300 اوخته ده. چارواکي د غرازوایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بلاخره نن دې هېواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدلې. د شمې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 1.8 و نیپال د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غر ماونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کمپ کې 18 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 16 او د چین په تبت سیمه کې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي په داسې حال کې چې لرې پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسېږي، د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایرس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونه خلکو ته د خوړو، سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تور پوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و، د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د ماریلاند والي لاري هوګان په ښار کې لوټونو وروسته بیړنی حالت اعلان کړ.
This order deploys the Maryland National Guard.
لدی امر سره د میریلاند ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ یې نن ورځ او شپه شاهدان وو. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملي ګارد د نظم د ادا کولو لپاره وروستۍ وسیله ده. بلواکونکو د دوشنبه په ورځ د 25 کلن فریدی ګری له جنازې وروسته مغازي او دوکانونه لوټ کړل، موټرو او ودانیو ته اور واچاوه. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لوټولو د مخنیوي پر مهال له 25 زیات کسان نیولي او لږ تر لږه 15 پولیس په ټپیان شوي دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لوټونو وروسته چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوې وې تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرنس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړو خو په داسې حال کې وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 ستر قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنه ګټوره بللې ده. له دې مخکې ښاغلی کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کې ویلي و چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدل کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مې په 9 په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. د جاپان د حکومت یو ویان په مهالویش کې ستونزه د دې کار علت وباله او د کابینې عمومي منشي یوشی هیدی سوگا نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په مسکو کې د جاپان سفیر به په دې مناسبت جوړېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. جاپان تیر کال د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې وه چې جاپان ته ولاړ شي، خو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ له کبله دا بلنه لغوه شوې وه. د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د ملګرو ملتونو ویاندي ایلینا نابا نن وویل دا کارکوونکی د ولایت په مرکز بقوبه ښار کې د حکومت دفتر ته نږدې وتښتول شو. یو سیمه ایز امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو کارکوونکی په رڼا ورځ په زوره له موټره ښکته کړی شو او وتښتول شو. د تښتول شوي ورور وایي تښتونکو د هغه د خوشې کېدو په بدل کې د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. په عراق کې د پیسو او سیاسي مقاصدو لپاره تښتونې عامې دي. او د یو بل خبر له مخې د بغداد ښار په بمي چاودنو کې پرون لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په لویدیز منصور ناحیه کې وه چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شول. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 موټرونه وسوځېدل او یو شمېر دوکانونه او رستورانونه پکې زیانمن شوي دي. پولیس وایي په ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. عراقي چارواکو د فبروري میاشت کې په بغداد کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې د یوې لسیزې لګېدلی بندیز لرې کړ او غواړي په مرکز کې ژوند عادي شي. د پرونیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه مناله دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرنامو له آزادې رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دواړو د افغانانو او هندستان د ولس ترمنځ پر بشري اړیکو ټینګار کړی. په دې اړه به تازه حال درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د بدخشان د ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو له امله یو کلی تر مځکې لاندې شوی دی. د کندهار او هرات د ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي. د دوی په اړه هم ریپورټ لرو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د سور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د نننیو مراسمو حال هم درکو. که وختو ځینې نور مسایل هم راخلو. کور کلی پروګرام او د لوبو له میدانه هم له یاده مباسئ. دا د آزادۍ رادیو ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دواړو د افغانانو او هندوانو د ولسونو ترمنځ پر بشري اړیکو ټینګار وکړ. دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه د کلونو زړه دوستي پالي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن وویل چې له افغانستان سره د هند همکارۍ تعهد پای نه لري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
انصر د هند صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر شیبه مخکې په نوی ډیلی کې په خبری کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دې خبرو جزئیات را روان دي. د هند زی نیوز خبری اژانس په حواله داسې ویل کېږي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په دې ټینګار کړی چې د افغانستان او هند خلک په خپلو کې د کلونو کلونو زړه رابطه لري او هند دې ته متحد دی چې د افغانانو سره دغه خپل بشري احساس ټینګ وساتي. د هند صدر اعظم ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو سره یې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په ترڅ کې د پروان مصیبت کې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسمشر په درې ورځني رسمي سفر هند ته تللی دی. ښاغلی غني به په دې سفر کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د هند زی نیوز خبری آژانس وایي چې د هند صدراعظم ویلي دي چې د هند او افغانستان اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، بلکې دا د دوو ولسونو ترمنځ اړیکې دي چې په خپل ځای به پاتې سي. په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په مرکز کې د افغانستان د چارو څارونکي راجشوري کرشنامورتي نن ازادي راډیو ته وویل چې نوې ډیلي ته داسې د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه داسې نظرونه سته چې د افغانستان ولسمشر نوې ډیلي ته دغه سفر ډیر معطله کړ او شاید دا به غوره و چې د هند ته مخکې لا سفر کړی وای. د افغانستان ولسمشر د حکومت په اولو ورځو کې چین ته سفر وکړ او بیا یې پاکستان ته سفر وکړ، خو د میرمن کرشنامورتي په باور د افغانستان ولسمشر یو ټکنوکرات دی او شاید دا د افغانستان د ولسمشر لخوا یو هوښیارانه حرکت و چې پاکستان او چین ته یې د همکارۍ او مرستې لاس ور وغځاوه او د خپلو کورنیو ستونزو د حل لپاره هڅو ته یې وخت ورکړی دی او عجولانه اقدام نه کوي.
The Afghan-US relationship also matters because next year the US goes to
election. The way the Afghanistan and America are dealing with this issue is very important. The Afghanistan will not be able to do this. The last two years, the United States has had a lot of time to do this. The United States has had a lot of power to do this. The United States has had a lot of time to do this. The United States has had a lot of time to do this. The United States has had a lot of time to do this. The United States, Pakistan and Hind have lost. And the United States has had a lot of time. The Hind government has had a lot of time to do this. افغانستان ته هلیکوپټر ورکوي، نو زه باور لرم چې اړیکه به همداسې پاتې سي. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی غني به د هند ولسمشر شخصي میلموي او د هغه کور ته به ورسي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غني به له هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د یو شمېر څارونکو په باور د افغانستان ولسمشر شایي هڅه وکړي چې د هندي چارواکو سره د خپل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو څرنګوالی، د پاکستان موقف او په دې اړه د هند رول مطرح کړي. خو په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څېړونکي وایي چې د هند لپاره دا غوره ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرې له مسلې څخه ځان وباسي. دا وایي په مذاکرو کې د هند لپاره ځای نشته، دا د افغانستان خبرې دي چې له طالبانو سره یې کوي. که افغانستان غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي دا به د افغان حکومت کار وي او زه فکر کوم چې په دې کې د هر بهرني هیواد مداخله وضعیت لا پیچلی کولای سي. خو که چیرې د افغانستان حکومت غواړي چې په دې کې پاکستان شامل کړي دا هم د افغان حکومت خپل کار دی چې هند ته ځای نشته. زما په باور په دې کې به د هند دخالت یو بې هدفه کار وي.
It has no purpose, frankly speaking.
The Afghanistan او د هند صدر اعظم د خبری کانفرنس لجریانه د هند زی نیوز د رپورت په حواله د هند صدر اعظم ویلی چې دوی په افغانستان کې د سولې د هر داسې بهیر چې د دې هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او د افغانانو په مشرۍ به ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه فرشتي جلالزی. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو هندوستان کې د ولسمشر غني د لیدنو کتنو او سفر په اړه نور جزئیات هم اوریدونکو سره شریکوو. درنو دوستانو، د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه یو رپورټ لرو، خو مخکې له هغې زو بدخشان ولایت ته. دغلته د خوان په ولسوالۍ کې د مځکې ښویېدو له امله یو کلی لاندې شوی دی. همدا اوس په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آرین را سره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي، په لنډه توګه که اورېدونکو ته ووایي په بدخشان کې د دغه پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو ته. د څو شېبې مخکې ما ته د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ نه د دې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس مولوي اسام الدین زنګ وهلی و. ده وویل چې د یاد شوې ولسوالۍ د جرم بالا په سیمه کې د ګاش راښویدلی د زر ښویدنې له امله 250 تنه په شمول د ښځو، کوچنیانو او نارینه وژل شوي دي. همدارنګه په باندې 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې اوس مهال په ازاد فضا کې ژوند کوي. څنګه چې ټول ته معلومه ده به بهال ولسوالۍ د پامیر پورې اړوند یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې ده ولسوالۍ د معلومات سره اساس شپږ میاشتې پورې دې لارې مرکز پورې تړلې وي. بلې خواته دې بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې عهد عبدالله حمید دهقان ازادي راډیو ته وویل چې سعودیه یو استراري جلسه دایر کړې ده او له مرکزي حکومت څخه هلیکوپټر غوښتي دي څو هلیکوپټر درته راشي چې دوی دې د ژغورنې کې همدارنګه نور لومړنۍ مرستې دې سیمې ته ورسوي. دی وایي چې اوسمهال دوی نشي کولی د ځمکې له لارې یو ولسوالۍ ته ورسیږي ځکه چې لاره د واورو له امله بنده ده.
آریان صاحب تاسو په سیمه کې د کندوز پیښې هم څاری په دې اړه راته وایي چې په کندوز کې وضعیت څه دی؟ د کندوز په اړه هم خصوصا دغلته د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او ویل کېږي چې نښتې شوي دي. د کندوز عمومي وضعیت هم راته په لنډه توګه ووایي.
څوره زریشل ته جګړه روانه ده. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې همدارنګه خصوصا د ګلټټې په سیمه کې د خلجان ولسوالۍ کې او د خصوصا د ریمان صاحب ولسوالۍ کې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د چارواکو د معلوماتو پر اساس دوی د ریمان صاحب ولسوالۍ د کلدامان په سیمه کې نن سهار په جګړې کې وویشت تنه وسلوال وژلي دي چې د دوی په منځ کې یو کس بهرنی قومندان هم ده په نامه د مصطفی شهادت. او دوی وایي چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده او تر اوسه پورې دوی د پرمختګ په اړه څه رسنیو ته
دوستانو له اجمل اریان سره مو تلیفوني تماس قطع شو. د پسرګندونو کې مو اوریدل چې په بدخشان کې د مځکی د خویدو په پیخه کې په یو کلی کې ورانۍ ویجاړې رامنځته شوې دي او د انساني تلفاتو په اړه رپورټونه ورکړل شوې دي. چوندا پیخه نوې ده نو لا هم په دې اړه تازه معلومات را روان دي. زموږ یو همکار سو شیبي مخکي په ولسی جرګه کې د بدخشان د ولایت له استازي فوزي کوفي سره خبرې کړې وي. هغه هم دا پیخه تایید کړې و خو د تلفاتو په اړه ویلي و چې دا د تلفاتو کوم رپورټ نه لري. په را روانو خبرونو کې به موږ بیا هم په دغه مسله باندې البته د بدخشان په پیخه باندې جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړو. زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړي
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت ویان د سیشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بېل شکا چې په دغه سفر کې به بېلابېل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډېر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډېر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایلو هم له هندي چارواکو سره خبري وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو دوه ورځني سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کیږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادریږي چې د 15 محصول یې د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجي ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند سال کې د جنوبي آسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړی هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په آینال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه که کماکان با عنوان سرمایه‌گذار در افغانستان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او پکار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
له اوږده انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات والیانو لپاره نوي والیان ټاکلي. وبخې د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې محمد آصف رحیمي د هرات او ډاکټر همایون عزیزي د کندهار د ولایت د نوي والي په توګه ټاکل شوي. په دې اړه یو رپورټ له لږ ځنډ وروسته. د کندهار لپاره نوې ټاکل شوې والی ډاکټر همایون عزیزي د طب په برخه کې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی تر دې مخکې د هرات د ولایتي شورا د رئیس او په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه دنده ترسره کړې. همداراز آصف رحیمي چې د هرات نوې والی ټاکل شوې په کابل پوهنتون کې د انجینرۍ او د متحده ایالاتو په نبراسکا پوهنتون کې د عامه ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې کړې. نوموړی تر دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت مرستیال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نوو والیانو د ټاکنې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دواړه والي صاحبان شخصي تجربه لري، د کار شخصي توانایي لري او کافي د مدیریت ظرفیتونه او مهارتونه لري. د سیمه ایزو ارګانونو مستقله اداره او د ترڅنګ حکومت د دې توانایي باور لري. یاد مبارکینو د محترم اوسیدونکو کو څخه هم هیله کوي چې د نوو والي صاحبانو سره خصوصا د سولې او امن چې د نږدې نه همکاري وکړ وسي او حکومت ته او نوو والي صاحبانو ته دې فرصت ورکړي چې په سیمو اطرافو کې انکشافي پروژې او پروګرامونه
ښاغلی غورزنګ وویل د دې والیانو په ټاکنه کې د دوی توانایي او وړتیا په پام کې نیول شوې او دوی هیله مند دي چې دواړه به وکولی شي په ښه توګه په هرات او کندهار کې د دولت انکشافي او ټولنیز پلانونه عملي کړي. خو یو شمېر ولایتونه لا هم نوي والیان نه لري او له څو میاشتو راهیسې هلته سرپرست والیان کار کوي چې د نوو والیانو په ټاکلو کې ځنډ د خلکو اعتراضونه راپورته کړي. له ښاغلي غورزنګ نه مې د نورو ولایتونو د والیانو د ټاکنې په اړه وپوښتل. نوموړي وویل چې حکومت او سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ایزه توګه بدلونونو ته ژمنه ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی په بېلابېلو برخو کې دا بدلونونه وویني.
افراد او تغییرات او بدلون نه ده، بلکې دا د بیروکراسۍ د اوږدې پروسې اصلاح ده، د ریفورم تدریس ده او د چارو د ښار بیا ده او تر ټولو مهمه خبره د فساد سره مبارزه ده. دا هغه څه دي چې موږ بېرته متعهد یو. د افغانستان حکومت او رسمي ارګانونو مستقله اداره د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به موږ په نورو ولایتونو کې هم د تغییراتو خبرونه د دوی سره شریک کړو او دا تغییرات به د دې لپاره وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون منځ ته راشي.
ښاغلي غورزنګ، تر یو ځایه د نوو والیانو د ټاکنې په بهیر کې د ځنډ په اړه د خلکو ځینې اعتراضونه پر ځای وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره په ولایتونو کې د نوو بدلونونو پر موضوع له مرکزي چارواکو سره پرله پسې جدي کار کوي چې په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې بدلونونه راغلي او په نورو کې به هم زر راشي. ښاغلي غورزنګ د ولایتي چارو د سمون په اړه د یو شمېر لایحو او کړنلارو یادونه وکړه چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرې په دې وروستیو کې کار کړی سوی له مخې په ولایتي چارو کې سمون راشي او د ده په وینا د فساد او کارونو د ګډوډۍ مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا ورځې په مناسبت د هیواد د شهیدانو وارثینو په نوم یو بنسټ د جهاد په دوره کې د وژل شوو کسانو د عکسونو یو 15 ورځنی نندارتون په مرکز کابل کې پرانستل شوی. د دې بنسټ غړي وایي حکومت د مجاهدینو د بریا ورځ نمانځل هیر کړي، خو دوی غواړي چې له داسې لارو په دې ورځ کې د خپلو شهیدانو یاد او د بریا ویاړ تازه کړي. یوسف خان زادران له کابل رپورټ لري.
د سور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا ورځې د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کمرنګه کیږي، او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځې لمانځلو ته مراسم نه و جوړ شوي. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنګار پارک کې نندارتون پرانیست، او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې نندارې ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځې څخه دولت، مدني او فرهنګي ټولنې په پراخه اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
د جهاد د وخت کارنامې او د شهیدانو او مجاهدینو حماسې باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خاطرې او حماسې د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندۍ وساتو.
درویش کاله وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو وروسته هغه له واکه لرې کړ، او د ډیرو کورنیو اختلافاتو سره دوی واک ته ورسیدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت تر ړنګېدو وروسته کابل د څو ډلو ترمنځ د جګړې پر میدان بدل شو، او ویل کیږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوي دي. د سور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده، او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کیده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګه شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي ترزوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادي راډیو ته وویل په لسهاوو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځایه تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یوړ او وی واشه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان کتسام په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکي ډلو ماته د افغان مجاهدینو له سترو لاسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د سور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنا ده چې خلک د سور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او دا د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بللې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اداري فساد په افغانستان کې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. په دې اړه نور جزئیات له یو ځنډ وروسته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن په یوه لیکنه کې افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او دا یې وجدي ستونزه بللې. کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي دفتر رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د مایکل ملبن له خولې ویلي دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د درغلیو پر ضد غږ پورته کړي. د نوموړي په وینا اداري درغلیو په دې هیواد کې د کارموندنې او بهرنۍ پانګونې مخه ډپ کړې، او همدارنګه یې د افغان حکومت مشروعیت د خپلو خلکو په وړاندې تر پوښتنې لاندې راوستی، چې د ملبن په وینا دې چارې وسلوالو ته ګټه اړولې. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړې چې سیاسي، مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولي او اوس د ورځني ژوند د یوې برخې په توګه منل شوی. نوموړي د شفافیت د څار د سازمان په وینا ویلي چې افغانان اوس له نامنۍ وروسته اداري فساد خپله دویمه لویه ستونزه بولي. د فرانس مایکل ملبن په وینا په افغانستان کې مالي درغلیو د لوړې کچې له کبله دا هیواد د نړۍ د هغو څو هیوادونو په لیست کې دی چیرې چې فساد تر ټولو زیات دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه افغانانو سره نړیوال ملاتړ ته ګواښ دی، او د اروپایي ټولنې اندېښنه یې زیاته کړې.
په افغانستان کې د روپی ټولنې استازی وایي موږ د افغانانو د اوږدې مودې ملګري یو ژمن یو چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپلو استثنایي مرستو ته دوام ورکوو. خو نوموړي ویلي موږ او نور مرسته کوونکي هیلې هم لرو. د ښاغلي ملبن په وینا هیله مو دا ده چې افغان حکومت د روپی ټولنې او نورو ملګرو په مرسته په دې هیواد کې په بیړنۍ توګه د روان سیستماتیک مالي فساد چاره وکړي. نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د ولسمشر غني سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې دې استازي ویلي دا ورته ډیره مهمه ده سوی مرستې پر ځای ولګیږي. افغان چارواکو که څه هم تر اوسه د اروپایي ټولنې د دې استازي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غني او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي.
اوس هم خبرونه اورو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له جانقه الکوزینه.
د قندوز ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلو له طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د قندوز تر خاره رسېدلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د قندوز په ټولو سیمو واکمن دي. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدو له امله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې پېښې له امله د اوښتو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار دارالامان سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي. چاودنه نن له غربي وروسته دارالامان ماڼۍ ته نږدې په عمومي سړک کې د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوې ده. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 اوخته ده. چارواکي د غرض وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مې په نهمه په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پرترزو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. او د ملګرو ملتونو یو سیمه ییز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي په خوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي نظر ډیر ګټور دی. د دا وزارت ویان مسافر خو خندي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به ولسمشر اشرف غني د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یو فلای په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر نوی دلی ته ورسید. په دغه سفر کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غني ملګرتیا کوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې ډیر مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. د افغانستان د شمال ختیځ زون د باغدارۍ او مالدارۍ مسؤلین وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې به د پستې د ونو په کار سره دغه هیواد ته به د وارداتي پستې مخه ونیسي. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالداري مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به دوی په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې په 2000 جریب بزمکه کې د پستې ونې کښېنوي. د نوموړي په وینا د پستې دغه ونې تر راتلونکو دوه کلونو پورې حاصل ورکوي. ملاخیل وایي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وایي که چیرې دې کار ښه نتیجه ورکړه نو د پستې د ونو د کښېنولو پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم نیپال ته ځو. په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 3300 ته رسېدلی. نیپالي چارواکي په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. خو د دې هیواد صدر اعظم نن ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 10000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې دغو زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ هم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورټونو په استناد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلی چې کدای سي په دغه وخت کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لسو زرو ته ورسیږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویترز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د غولیر پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسیدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شیبې دي، خو دی وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 3309 تنو مړینه او د څه باندې 2000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خفه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي تر خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سوي دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغه زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 4 لک کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمینه کټمنډو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو، پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځنۍ ځنډ وروسته د نړیوالو مرستو لړۍ دغه هیواد ته پیل شوه. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سوي سختو ورانیو او هم د بودجې کموالي په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. په پلازمینه کټمنډو کې ډېری ځوانان او د قربانیانو خپلوان د ورانو سوو ودانیو او سیمو په کیندلو سره د خپلو دوستانو لټون ته دوام ورکوي. دوی وایي مرستو ته انتظار تر دغه کار ډېر ستونزمن دی. یو شمېر د حکومت د مرستو څخه په ناهیلۍ سره خپل لاسونه د اوس لپاره یوازیني ماشینونه بولي چې دغه خاورې لیرې کړي. د نیپال د ګاونډي هند د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنی بهرنی مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته د مرستې لپاره ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت وغواړي. د دې ادارې مشر جنرال او پی سنگ وایي د کټمنډو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیل ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نسي. له همدې کبله دی وایي شاید دا کار څو اونۍ وخت وغواړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحې ناورین سره مقابله د دوی تر وسه لوړه خبره ده. دغه وضعیت په لرې پرتو سیمو کې لا نور هم خراب دی. لوی لارې د مځکې د ښویېدو له کبله بندې سوي دي او ډېری کلي او ټولنې له اوبو او برېښنا پرته له خپلو شته خوړو او له بهرنیو مرستو پرته ژوند تېروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د خانقاوی امام وایي هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی هغه په سعودي کې دی او په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی په یو ذاتی ټی وی چینل کې کړی ده، په خصوصي مرکه کې البته کړی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د دې په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایره نه خارج دي ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نبیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نبیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځای دلیل دی او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمه وای چې اسلام داسې وی نو موږ تر لری خيو. زه ویم چې شام کې داعش ډله پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين، نسال الله ان يكف شرهم وان يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
د قران کم آیت چې لګیدلې دی کو هغه کافر په باره کې لګیدلې دی نو هغه په مسلمان باندې کې نه چسپانیږي. د جهاد آیت په جهاد په ځای کې دی او د حج هغه د حج په ځای کې او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز یې ایتونه د ځان لپاره استعمالي او په ځان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نوی نو دا خبره بالکل غلطه ده او د داسې خلکو رد هم منګه کوو او دا غي مذمت هم کوو دینه اسلام بدنامیږي د دینه ملک هم بدنامیږي د دینه مسلمانانو ته نقصان رسیږي او چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسی یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملته نقصان رسیږي او اسلام ته نقصان رسیږي
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي نو دوی
په وسلوالو باندې خو خپل اثر نه پریوزي ځکه چې هغوی وسله راپورته کړي ځنه دا هغوی خپل مقصدونه دي هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه څه وي د دینه مخکې ډېر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي بلکې فتواګانې راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي خو یو خبره د دې امام صاحب خبرو نه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې راوي لکه په حق دي یا دا چې څو ناڅو امداد او ته ملاوېدل د دې خلکو نه کیږي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا خبریال ریاض مساخل رپورٹ مو اورید دوستانو دا دی رپورٹ په فایل کې دا تیر وطن لکبل ازما معذرت منئ چې ما رضوان مراد یاد کړ البته دا د ازادي رادیو دا مشال د سانګي دا یو خبریال رپورٹ چې اسلام آباد ته رسولې و ریاض مساخل په همدې رپورٹ سره موږ دا خبرونه پات رسو د لوبل میدان پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کله له ادمه باسي
د لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دو اونۍ پورې به د کابل د پنځو زونونو سیالۍ ترسره کړي د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي د ښاغلي اختری په خبره په دغه سیالۍ کې به له ټول هیواد لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهن کې انجنې به ترې انتخاب شي خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړې دي تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی منقوش الدین النسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سکوهنې د برخې روزونکی دی نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوې او همداراز د ځینو نورو ورزش شیرشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوی او ان تر مرګ رسیدلی دي په کندوز کې د چیلنج کپ سیالي روان دي په دغه سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړی ده او همدارس په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوب کې بدخشان په سلوټ دي شو اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او یو سل نه درش منډي تر سره کړی په جواب کې د بغلان ټیم په درشم اور کې د وولو په اړه په سجیدو د هدف پوره کړو د بدخشان ټیم مات کړ په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ورکړی د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس اور کړل او څلور پنځوس منډې جوړې کړې د کندوز لوبډلې بیا په یو لسم اور کې د دوو لوبغاړو په سجیدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ورکړه د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوی دی. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي، بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري. ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي، د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران، تاجیکستان.
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به د دغو هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې څلورو هیوادو کې د سفر د اسانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري. د ښاغلي کاظمي په خبره په یو هیواد کې به چې افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي. تمه ده د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور، کمبودیا او سوریې او جاپان له ټیمونو سره یو ځای ده. افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي. زیاده شتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه.
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي. دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبې کول ته زړه نه ښه کوي.
آرزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید.
د ښاغلي دشتي په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانې کړي چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوي دي او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښې زمینی برابرې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وویستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینهوال دي. دې ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده، نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي، ولې ځینې کسان له خپل زده شوي کسب نه کار نه اخلي؟
خلخو یو چیرې کینی ماشین وصل لري، ماشین واخلي کینی ترقه ترقه ماشین یې هر شی وای دشتو کې گنغان د وړو چې وړو نه لري نغان ته چی اچه.
په پدې وتوانی ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې سي د توکم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزله شه. اوله مې دا حياتي کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزی ودا شیان زده کړه.
نن پام دې کړل غيګو خو په پایل کې د لیمو دې ګټو په اړه مطلب لرو.
و
واک می جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه
ولی نه فرشته جانی هر میرمن یی انجلی چې په کور کې وی باید کار وکړي
چې کار کوي نو نن می داس مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټه ورسوبه شي
نو دا څه ډول مطلب دی فرشته جانې له خو یې راته ووایه چې زه هم پوه سم
ولې نه خو په دې شرط چې راټول شوي معلومات به تاسو هم راسره لولئ
بېخي سمه ده
ښه نو غوږ شه د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږیږو
سمه ده نو تاسو مطلب ولولئ
په ګرم هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ځای کیږي کمیږي لیمو دغه کمبود پوره کوي لیمو نورې ګټې هم لري لکه لیمو د انسان د جلد د خایسته کار کې دوله لپاره د پاکول لپاره او د خیش پزی لپاره هم کارول کیږي
بالکل فرشته جان هم د سیده د دې ترڅنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال د دې سي کور د سامان او لوازم او یا فرنیچر د پاکولو او ځلولو لپاره د سې کورنۍ پالش جوړول شو چې لیمو څخه اوبه باسو د زیتون تیل سره ګډو او دواړه سره ښه خورو چې څو د یو بل سره ښه ګرځینه ورسته دغه په یو ټوټه یا په یو رخت اچو او فرنیچر ښه پرې پاکو همدارنګه څوکۍ میزونه او نور شیان هم پامدی باندې پاکو د سې ځاله و پیدا کیږي ډیر حیرانوونکې ځاله
او کلیمونه د سې یو محلول موجود کو چې په غو باندې مونږه فرنیچر او د شیان پاکو د ارزانه تمامېږي د کړکۍ او د پاکول پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کیږي
او به خسمه ده
د لیمو په بو کې تیزابیت زیات وي همدار عمل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکۍ باندې نښتي وي په پاکولو کې ډیر رول درلودلې شي لیمو سرکه او لګو بسره غړې کړې به ورسره لغه په دې باندې کړکې و میځل سي نو ډیر ښه پاکيږي
او ریښتیا هم bale فرشته جان د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولای شو لکه په دې ګرمه وو کې البته په ماشين کې یا ماشين کې هم د سیس کړې چې موږ جامې مینځو په ګرمه وو کې د لیمو وګړو یو څو شیبه پرېږدو ورسره لکه معمول غوندي چې د نور جامې مینځو دا هم ما سینځو د بلیچ پر ځای لامدې نه استفاده کوو او هغه به یې سیس موږ جامې چې کومې سپینې جامې دي نو واقعنم رنگ یې ماسه ډیر خسته کوي
او د لیمو په د سرکې سره غړې کړې او د جامو په غذای چې داغونه پریدي استعمال کړئ لکه شی به پریږدي او بیا یې ومینځي داغونه به د جادو په څیر ترې ورکشي
یو بل کمال د لیمو دا هم د فرشته جانې زی پلاستیکی لوښي هم ښه پاکوي هغه ځینې پلاستیکی یا پلاسکو لوښي چې دي دا لږ لکه نه نو که په پلاستیکی لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو چې دا هم یو څو شیبې همداسې پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره بیا لمر ته کیږدو شیبه وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به همغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت یې صفا کړئ درنو ورتونکو د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابیل کسبونه زده کړي په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي خو کله چې هیواد ته ستانه شوي وایي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري
خو د کور بس مشکلات ده کنه اوس چې جیب دې ډک وي او کسب سړی زده کوي پاکستان کې نه کاله مې تېر کړل پیسې نه لرو خو پیسې څنګه یې سره کوم کسب زده کړي
ډیر خلک شته مثلا ډیر استعدادونه شته ډیر ښه کارونه کوي کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې خو کله چې بازار ته راوباسي د هغو ارزښت بیخي کم دی نو دې وجه نه دی بیخي مایوسه کیږي
چې مې یاد کړی وای واسي پوری خبره ده ماشين پوری خبره ده که دغه پوری که په دغه ری کې کې نه چی یادول شي رګ نه خلخو یو چیرې کې نه ماشين وسلري ماشين واخلي کې ترقه ترقه ماشين یې هر شی وای د شتو کې غنغان د وړو کې چې وړو نه لري نغان څه چی اچه
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثبته کړي لیلی ماته چې د ټول کور نفقه ور په غاړه ده وای په تش لاسې کار پیل کړ اوس نه یوازې دا چې کورني لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ ښه درلوده، نو مبا درلوده، دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو، خو ډېر ناکامه ژوند و چې دا بدبخته ژوند تیر کړی. په تاریخ کې به چا نه یې تیر کړی چې کیسې درته وکړم، بیخي په دې دا دنیا څخه تور سي زړه. ښه، اوله مې دا خیاطي کم زده کړه، بیا مې دا مردوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مردوزي او دا شیان، او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په پوښونو او دا شیان جوړوم. بیا به مې بېرته دکاندار ته ور وړه، بیا به مې ټکې ومري او دا بدبلایې واخیسته، بیا به کور ته راغلم. د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه، بیا چې به دا رختونه دغه سوله خلاصو، بیا به ورلم د سره به مې نور ټکې راوړي. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوه جوړې، درې جوړې، داسې به مې جوړ کړه، په سبا به مې ورور. دغه زموږ گزاره وه، وختي مې هېڅ شی هم نه درلودی.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردوی چې دغې زده مې کړه. اول چې کار مې شروع کړ، لږ پیسې ورکولې، د شاګرد غوندې وم. بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته راغلم، کار کوم، د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زم کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی، د خپل کسب د ګټې په هکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري، له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو، خپل کور ځان ته جوړ کړ. اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو، د بل هم جوړولی شو، خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځي، خو بار ځي ته، خو دې دپاره ځي چې زه خپل وطن دپاره یو څه وکړم، یا د خپل مور و پلار دپاره څه وکړم، یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم. داسې نه چې ته لاړ شي او همالته په ګډوډو سر شي، معتادي شي، هغه شي، او بېرته خپل مور و پلار دې ډېر نه وځي، او کاروبار دې ډېر نه وځي، او خپل وطن دې بیخي ډېر وځي. خپل مور و پلار هم نه یېرېدل، او همدا خپل کسب و کار هم کوو، بلډینګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وي مونږ پیشرو کوړې شو.
د دې نه لاړو بیا هغې سره ګچکاري ته هلته نور وګوله. مونږ خپل د ګچکاري کې نور دا قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور، ما پکې دوه کاله تقریبا تیر کړل. دوه کاله کې ما ګچکاري زده کړه، او دا ساده ګلونه مې زده کړل، زیات عرصه مې تیره نه کړل. دې خاطر مونږ دلته غواړو چې دا نوی ساختمانو کې مونږ کار وکړو، او مونږ خپل دا پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه دغه کوو، دلته غواړو چې کار وکړو، خپل لا کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکي جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي. هغه وایي په پیل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډېریږي.
د ما خوشبختي دغه وه چې هلته څلور پایې ماشین وو، درې نفر پرې کار کوه، یو پایه یې په حساب اضافهګي پاتې وه. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم، بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کښېنم، او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه هغه خوشبختانه زموږ افغانان وو چې هغه ډېر ما سره مرسته کوله. بیا تخنیک و تاکتیک و تاپا کول ده تکاو داشتانی ما تا دیر جر ده خلق ازده کرو. دو سیستم و یو سیستم تریکو ورتوی، یو سیستم باراتو ورتوی. د باراتو سیستم چې د افغانستان کې وو، د پخوانه مو مونږه غاړه ګلدوزی کول، دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزی کول، یا په قندهار کې. مګر د تریکو سیستم البته ما زده کو، دا یو سیستم د فرض مثال یو جمپر د خصوصا د ماشومانو، دا یو هغه قیچکیږي د خارج نه چې راځي، فرض مثال یو رسمک ده، یو ګل ده، یا مثلا یو کارتونیګک د ماشومانو دپاره دغه کار ده. اوس په حساب مونږ دې ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه را وغواړو.
جنان ده هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې ښه بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري، داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دوکان بند کړي او خپله په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. اوس تمثیلي ټوټه ورو، په تمثیلي ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ اوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي.
Oh, my God. دا دروازه دی خلاصه که چوکی
و دا دی دنالی ولی و یدنه نما وی سلام علیکم دل چال دی
سلام نسر سر و خوری دا تایب دا چی تاسی نیولای دا خدای دی پاره چه وطن دا که چنگه
وی خوری ور خلو اقبال وکه دا دی چال جور کردی چه پیش دا
سال می جور کرده خوری دی تاس للاس لیوانیس و آلتا می خواهن ناروغ دای کور می لیلمنو دک دای پختنی ترغل دی تا دی تایب للاس می خبره نارو
و امالی جان که خوری خود تایب دی اصا تلویزن دی جوای نورو نو چوکو پا دی کور که خود دخکیرو
ولی کانا خو نیاسا خود دخو نیونیسی چاو ری نو ولی گواندیان پازا باوی
و ام گواندیان دی پازا بیش اخ پل کرکی دی وطر دروازه دی وطر روز مای پس
چی دروازه وطر استاسی تایب دون جگ دستی دی دروازون ایم غاگ رازی
ای بس که خوری یو سات چای پاورا اغا بیا دار اغن دخبوری را تقیه
پا خدای چی دار اغلم دار تایب خود لنزکی در سا اوی لما یا ای چیت که یا ای درزم متاوم ای
جگ دی خدا دیلر سمی چچم که مخجم نو دون جگ
اوز کالو سرمی پسترگو که رانینی اوز خدا اوز چیت که دست می اصاب خراب دی چی اوز بمی دا کور پا دی بل مخدر تا کرده زدر نلارم چی بیا دی تایب جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمه ده بلبل شغ را بد را بنده لگیش پرشتی هم در تیب ما چوم را لور نیوله و سبر چه در شغی لرس چیت کمه اوه بیچارگر نجورم و ده چون لور می نیوله دی
سلام سیه پس از